په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. ترکش ایرلاین فلایټ دوبی او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلایټ دوبی هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبی او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګریز راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ال سي په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشو چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایل نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 2.5% زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشکوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې یو بریدګر لومړی یو شمېر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټول کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانه سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغه خیره ټولنه چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پاره دا پلان جوړ کړی دی. اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازه احضار کړه او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیلو ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي وو ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د بریتانیا په مانچستر کې د غراز د نننې پیښې په اړه هم اسرائیل عکس العمل ښودلی دی. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د دې خبر په اړه وروسته بیا هم په تفصیل اوریدلی شئ. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیا دا توان لري چې د دې لوی وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زلنسکي د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلي زلنسکي وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولند توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادو هوایی حریم ته ننوځي دا کار تر دا کار وو بخی په بل هر هیواد کې هم کولای شي. د اوکراین ولس مشر زیاته کړه چې اروپایي مشران په لویدیځ کې دغه جنوب کې یو چټک او اغیزمن غبرګون او داسې یو دفاعي ځواک ته اړتیا لري چې د بې پلوټ الوتکو د حملو مخنیوي وکولای شي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنشن به لوبډلې پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو شبکو کې شته. د ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې پر افورونو کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د دې هیواد اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د مرستندوی ادارو یو شمېر کارکوونکي هم وایي دوی هم اړو کسانو ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخ ول. د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي اته څلوېښت ساعتونه چې مخابراتي شبکې او انټرنیټ بند او سخت پرې تېر شول.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار ژوند زندگی روابط اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ وسړي ته تبان سخته وي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې لورستي ویجاړونکې زلزلې وروسته د اکثر زلزله ځپلو وضعیت ښه نه دی.
زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو شنوړي ضرورت درو.
او په یو راپور کې به دا واورئ چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نیت لري چې په کاناډا کې په نږدې راتلونکو ورځو کې څو کنسرټونه جوړ کړي.
ډېره خوشحاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګری ملتونو وایي سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی وکړ خو ویل چې بندي دوی د هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر ناوړه وضعیت د بیان ازادۍ معلومات د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیز کړی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې اته څلوېښت ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ د پریکېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مرمنو او انجنونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادي پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېری منفي اغېزې کړي دي.
خغلی دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستې الحمدلله فطرت راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
بندو زتا ټول خلک د ګرم ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغسې حکمونه و چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابرتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې په کونړ کې لږ باران شوي وو او د باران له وجې نه ځینې متوجه نه شوي، داسې هلته انټرنیټ او مخابرتي شبکو کار نه کولو، دغه خلک د ګرمو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د تمت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو روغ څوک نه دی چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دسي او درته ورکي.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
داسې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د داسې رسنیو له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بندو، واردات بندو، پروازونه بندو، جنازو کې شرکت نه کړې، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه کړې. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
د غرض د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د اته څلوېښت ساعتونو په مخه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو په بندېدو سره دوی یوه سخته او بېمخینه تجربه وکړله. یو شمیر دغه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې چې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکو هم کار نه کوو، دوی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو بې برخې شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسۍ مخه نیسي. نو دا ډول کړنې باید هیڅکله هم تکرار نشي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره ده د څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل:
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړي ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه غبیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو سراتی یعنی ټول پلي خدمات سبسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړي و.
چلاش سات بخی بوخ سگلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ 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 بود.
حقی وویل اتا چلوی ساتا مستونه نیول شوی و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی و ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و تر شوی و بیخلاسی نشوی و هم دارنگا سنگر زیونا بحرانی دفترونا و همامونا و تر شوی و محدودیتون زیاد شوی خیل انترنت موبایلونو و اواریکو سر هم خطای پامانی و کرو دیر نهیلی و
بلا بسیار نامید شده بودیم بسیار زیاد.
بلخو اوسیدونکي هم د انټرنیټ د پریکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود، اړ وو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اسارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور یې هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅکله یې د تلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه، وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرېکېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 24 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو، او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو اوري. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ویل کېږي چې په مړو کې مشکوک بریدګر شامل دی چې پولیسو په ډزو وویشت. د بریتانیا پولیسو ویلي چې بریدګر لومړی یو شمېر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. تر اوسه د بریدګر په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي دي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. او دا هم د کرکټ له ډګره. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنځشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې 3 شل اووره او 3 50 اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې لومړۍ شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 2 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اووره لوبې به د جمعې او یکشنبه په ورځو وشي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8، 11، او 14 نیټه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي به له بنګلادیش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي څو هلته ټیسټ او شل اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 10 او د شل اووره لوبه د اکتوبر په 9 پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې په زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت تر اوسه خراب دی. د دبليو اف پی په روان ژمي کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په یو نوي راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې لوږه او خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلې هم وایي چې هوا بارانۍ ده په دې وضعیت کې ژوند ورته سخت شوی دی. دوی دغه راز د ژمي د راتګ او د اړینو ژمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه هم اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه له زلزلې وروسته وګي افغانستان له زمي سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد له پایلو ځورېږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی و ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سختې زلزلې ژوندۍ پاتې دي پر راتلونکي زمي کې د لوږې لامل مړسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې په ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي په راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د یوې 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او د زمي لپاره اړین چمتواله یا اسانتیاوي نه لري. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وايي ښه شوې ده ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره چې نو ډېر ضرورت ضرور پدې چې هوا یخه ده هوا یخېږي او کوټې کورونه نه شخي مې دي نو ضرورتونه مشکلاتونه ډېر دي. مو کې جون پېښې سخت شوې کوم څه ساتوي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمعه راغی دننه دلته باران ورېږي او د دې نورسه چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغه چې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کیږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګي اور پکې بلوي نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډېره سړېږي چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د ګرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې په دې نه وروسته نو هوا سړېږي کورونه چې هغه کم وران دي هغه خو وران دي چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي داسې تخریب دي چې سړی نه شي ورتلی جلته پکې او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوې دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي د غرونو څوکې دي او د دې اوارې نه شي د غزینو هوا ډېره زیاته یخ همدا اوس هم چې هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي د هیواد اولنۍ واورې په همدغه ساحو کې کېږي یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دی دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر افغانان د خړو له سختې یا بدترې ناامنۍ سره مخ دي او سکل د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. دبليو اف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاشت ناستو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یو کوچنی برخې سره د خوړو او تغذیې مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاستو کې د افغانستان له 9 میلیون څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی اف آر سي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن سوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د موسیقۍ یوه پارچه ده. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په 2 ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامونو د اجرا لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربیره 2 کنسرټونه هم ورکړي. په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان هم دې ته خوښ دي چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ آرکستر هلته ورزي او دوی به هم د دوی په کنسرټونو کې په ډېر لیوالتیا ګډون وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو آرکستر به په 2 ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فیسټیوال کې له ګډون سربیره 2 کنسرټونه هم ورکړي.
په یو فیسټیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټۍ لرو موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې 4 کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم جونې او هلوکان شامل دي. ښاغلی سرمز زیاته کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په 2 ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقۍ په یو فیسټیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتې سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې د راتلو خبر شو ډېر په تمه وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ په 2018 کال له افغانستانه وبتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 13 کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي. چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.